تاسو مشال راډیو ته وګیاست. دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او پښتونخوا په اړه د ځینو رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړی هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې دې مهال د سیمې نړۍ خبرونه. د پاکستان حکومت ویلي د احتساب ادارې افسرانو ته حکومتي پاسپورټونه ورکوي چې په درغلۍ کې د ککړو بهر میشتو پاکستانیانو پر ضد اقدامات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې بهیر لپاره له واشنگټن او د سیمې له هیوادونو سره رابطو ته دوام ورکړی. او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وایي واشنگټن په منځني ختیځ کې د ایران د ورانوونکي چلند په غبرګون پر هغه هیواد سخت اقتصادي فشار راوړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت په درغلیو کې د ککړو بهر میشتو پاکستانی وګړو پر ضد اقداماتو لپاره د احتساب ادقامي ادارې نائب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پریکړه کړې ده. دا خبره د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه.
جو ناب کے جو لوگ ہیں
دنیب چکم افسران دی اغوی تا دا سرکاری پاسپورٹونو ورکولو فیصلہ وکڑے شوا چی درنگ بی تا پتک را تک کی اسا نئی وی چی پا کم کم زی کی ورطا کم کم ہم غل پلا سورزی چی نیسی یہ او چی پاغی کی دوی تا سا مسئلہ نوی.
چودری زیاته کړه چې وزیر اعظم عمران خان هوډ لري چې هغه ټول کسان به عدالت ته وړاندې کوي چې په پاکستان کې درغلي کړي او بیا بهر هیوادونو ته تللي. پیپلز ګوند د نیب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پر فیصله انتقاد کړی دی. نو ګوند یو مخکښ او سینیټر نیر بخاري بیګا په یو بیان کې ویل د احتساب قامی اداره لانجمنه ده. نوموړی وایي نیب باید دا ثابته کړي چې اقدامات سیاسي مقاصد نه لري. د بخاري په خبره د نیب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکول هغوی ته د رشوت ورکولو په معنی ده او د اندېښنې وړ اقدام دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له امریکا او سیمه ییزو هیوادونو سره د افغانستان د شخړې سیاسي حل په اړه رابطو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د وروستیو څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په پاکستان او سیمه کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د افغانستان سول او ثبات اړین دي. پامپیو د سه شنبه پر ورځ په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویلي ول چې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې اسلام آباد ته په سفر کې د پاکستان نوي حکومت ته وویل چې امریکا تمه لري چې ترهګرو ته به پټنځایونه نه ورکوي او که په دې ترڅ کې مخلصانه چلند ونه کړي نو ورڅخه به حساب غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل زیاته کړه چې د افغانستان ثبات یې له ملي ګټو څخه دی نو په دې لړ کې د هیڅ هیواد فشار ته اړتیا نشته. په مومندو کې یو شمیر ملکانو د پسیمه کې د تانو جوړېدو او سیمې ته د مردان د پولیسو مشر محمد علي ګنډپور سفر ضد احتجاج کړی او تر پرون مازیګره یې پېښور ته تلونکې لار تړلې وه. د ملکانو احتجاج ته په وینا کې ویل د حکومت خلاف نه دي خو د پولیس تانو ضد احتجاج ته به دوام ورکوي ځکه چې له دوی څخه پوښتنه نه کیږي. دوی ویل چې په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو خلاف هم ولو او په دې لړکې هم ورڅخه پوښتنې نه دي شوي. وروسته د اف سي او له انتظامی سره تر مذاکراتو وروسته د ملکانو او مشرانو احتجاج پای ته ورساو او لار یې بیا پرانیسته خو د دوشنبه پر ورځ یې د جرګې کولو اعلان کړی دی. تحصیل مشال رادیو خبرونه اوري. د افغانستان اجرایی رئیس ویلي د کندهار پر امنیه قومندان جنرال عبدالرازق برید پر افغانستان تیرې دی. عبدالله پرون په کندهار کې د رازق له کورنۍ سره تر خواخوږۍ او فاتحې وروسته ویل د افغانستان دښمنان او پټنځایونه یې معلوم دي.
دا پر افغانستان باندې وتیری معلوم وو چې د دښمنان څو پټنځای چیرې او څه غواړي. ډېره مهمه مسله په کې دا د مسجد ځینې تفسیرې واورېده چې په دې کې د اصلي دښمن راڅخه ورک نه شي. بیا چې په کومه سلسله هغه دښمن راغلی دی او لاسرسی پیدا کړی دی هغه جلا خبر ده، هغه باید پیدا شي.
عبدالله ژمنه وکړه چې کابل به ارو مرو پر جنرال رازق د شوي برید پلټنې کوي او حقایق به په ډاګه کوي. د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت ولایتي مشر عبدالمومن حسین خیل د اکتوبر پر 13 په کندهار کې تر یوې امنیتي غونډې وروسته د والي د ساتونکي په ډزو کې ووژل شول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ګډون لوړپوړو چارواکو ویلي دا حمله په پاکستان کې پلان شوې وه، خو اسلام آباد دا تور بې بنسټه بللی. وسلوالو طالبانو پر رازق د حملې ذمواري منلې. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وای په کندهار کې د ولسی جرګې سبانیو انتخاباتو لپاره تیاری بشپړې کړې دي. د کمیشن ویان سید حفیظ الله هاشمی بیګا مشال رډو ته ویل د کندهار خلک به په څه باندې 120 مرکزونو کې رای ورکړي. نوموړی وای د کمیشن مشر کندهار ته ورځي او هلته به د ټاکنو بهیر ساري. د هاشمی په خبره له کنداره 112 کسانو ځانونه د ولسی جرګې ټاکنو ته نومولي چې پکې ښځې هم شامل دي. په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات د اکتوبر پر 13 د ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او استخباراتو مشر عبدالمومن حسین خیل تر وژنې وروسته وځنډول شول. په افغانستان کې تیره شنبه میلیونونه کسانو رای واچولې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست مشر وایي د ننګرهار د روداتو په پیښه کې چې هر څوک مجرم وپیژندل شي پر ضد به یې له قانون سره سم چلند کوي. محمد معصوم ستانگزي پرون مازیګر په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل حکومت له ځینو کسانو څخه پلټنې پیل کړي دي. نوموړی تر هغې وروسته جلال آباد ته ورغی چې د سه شنبې او چهار شنبې ترمنځ شپې مهال په روداتو ولسوالۍ کې په عملیاتو کې د یوه ماشوم په ګډون د 14 ملکي وګړو د وژنې او د دوو ښځو د ژوبلېدو خبرونه خپاره شول. هلته د ننګرهار یوې حکومتي سرچینې بېګا د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویلي دي چې دا عملیات ملي امنیت ځواکونو کړي ول. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ژمنه کړې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په منځني ختیځ او نړۍ کې د ایران د ورانوونکي چلند په غبرګون هغه هیواد د سخت اقتصادي فشار له لارې وزبیښي. بولټن پرون په یریوان کې له ارمني وزیر اعظم نیکول پاشینیان سره تر لیدو وروسته د مشال راډیو له ارمنۍ څانګې سره په مرکه کې ویل وزیر اعظم ته یې واضحه کړې چې پر ایران سخت فشار اچوي ځکه چې هغه هیواد له اټومي وسلو جوړولو لاس نه دی اخیستی. تهران د نوموړي د تازه څرګندونو په اړه لاسرې دي ویلي. د خبرونو پای تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د ککړو په درغلیو کې د ککړو بهر میشتو پاکستانیو پر ضد اقداماتو لپاره به احتساب ادارې افسرانو ته حکومتي پاسپورټونه ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سعودي عرب ورته پور او مرستې ورکوي، خو شنونه کې وایي اسلام آباد دی د پورونو شرطونه وښي. په بلوچستان کې پر پولیسو او لیوي ځواک د بریدونو زیاتېدو لامل څه دی؟ کمر وزنه یا بے احتیاطي؟ افغان اجرائیه رئیس وایي کابل د جنرال رازق د وژنې پلټنې کوي او ژر به حقایق ښکاره کړي. او په هارون باچا هنري ګړې کې د خیستمیر استاد خبرې او سندرې اوري. مشال رادیو سروس لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان حکومت وایي د احتساب قومي ادارې یا نایب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پریکړه کړې چې په درغلیو کې ککړو کسانو پسې په اسانۍ بهر هیوادونو ته ولاړ شي. دا خبره د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري بیګا له دوه نورو وزیرانو سره یو ځای په خبري غونډه کې وکړه. پاکستان پیپلز ګوند د حکومت پر دې پریکړه انتقاد کړی دی او ویلي دي چې د نایب کردار وار له مخه لانج بند دی. ځینې شنونکي ګڼي چې ښایي دا اقدام ګټور ثبات شي. سراج زهیر له اسلام آباد.
اسلام آباد کې د زیارت په مازیګر د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډه کې د نور یو شمېر فیصلو ترڅنګ دا فیصله هم وکړې شو چې د درغلیو پر ضد د هیواد د احتساب قومي ادارې یا نیب افسرانو ته به سرکاري پاسپورټونه ورکوي. د غونډې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په خبري کانفرنس کې د حکومت د دې فیصلې په اړه وی.
جو
دنیب چې کوم افسران دي اغوی ته د سرکاري پاسپورټونو ورکولو فیصله وکړې شو چې د رنګوی ته پتاګ راتک کې اسانه وي چې په کوم کوم ځای کې ورته کوم کوم هم غل پلاس ورزي چې نیسی او چې پاغي کې دوی ته څه مسله نه وي
ملتا ان کو وہ پکڑ سکے اور اس میں ان کو کوئی پرابلم نہ ہو.
د حکومت د دې فیصلې په امکاناتو باندې چې مشال ریډیو په پیښور کې د سیاسي او بهرنیو چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام نو پوښتل نو هغه وی
ممکن دا فیصله چې دا هم ښه فیصله ده ځکه چې زمونږ په ملک کې بعضې خلک داسې وو هغوی به کیس وو هغوی به بهر ملک ته لاړل او بیا به د هغوی د نیولو یا د تفتیش بندوبست نه و اوس چې کله دوی دا پاسپورټ واخلي او هلته لاړ شي نو بیا به هم هغه دغه ملک د قانون احترام به کوي د انټرپول سره به رابطه کوي او بیا به خپل تفتیش جاری ساتي
بل پلو پاکستان پیپلز پارټي د حکومت په دې فیصله باندې ټکونه کړي او د یاد ګون یو مخکښ او د سینټ پخوانی چیرمن نیر بخاری جاری شوی یو بیان کې ویلي چې د نه په آزادانه کردار باندې لوړاندې شکونه کېدل خو د دې فیصلې وروسته دغه شکونه رښتیا شو سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب ته وروستی سفر بریالی بلل دی د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته ویل ریاض پاکستان ته لپور ورکولو علاوه تر درو کلونو پورې په قرضو د تیلو ورکولو ژمنه هم کړې عمران خان د دوشنبه پر ورځ سعودي عرب ته ورغلی وو او د چهارشنبه پر ماخوستن یې په اسلام آباد کې ولس ته په وینا کې هوډ وښود چې د هیواد اقتصادي ستونزې به ختمې کړي اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت د پارلمان ته روښانه نکړي چې ریاض په کومو شرطونو ورته پور ورکوي تفصیل د احمد الله په رپورت کې
د زیارت پورز اونیز خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل د وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب دوره ډیره ګټوره وه او خپلې دوه ورځنۍ دورې پر مهال وزیر اعظم د سعودي چارواکو نه علاوه د یو شمیر پنګوالو او کاروباري شخصیتو سره هم ولیدل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي بادشا سلمان بن عبدالعزیز په بلنه ریاست ته تللی وو او نوموړي د شاه سلمان نه علاوه محمد بن سلمان سره دواړخیزه چارو په شمول په مختلف موضوعاتو خبرې وکړې د دواړو ملکونو د خزاني وزیرانو د مفاهمت یو یاداښت هم لاسلیک کړو چې تر مخه به سعودي عرب پاکستان ته درې ارب ډالرو نه علاوه د کال درې ارب ډالرو قرض تیل هم ورکوي او دا لړۍ به د راتلونکي درېو کلونو پورې جاري وي دې تر څنګه وزیر اعظم په سرمایه‌کاری کانفرنس کې هم ګډون وکړو او په پاکستان کې د سرمایه‌کاری په موخو رڼا واچوله د سعودي عرب دورې وروسته د شروع په ماخوستن قام تخپل وینا کې عمران خان وویل کوشش یې دی چې ملګری ملکونه ورسره مالی مرسته وکړي چې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف نه کم نه کم پور واخلي او د لړکې د سعودي نه علاوه د دوه نور ملکونو سره هم خبرې روانې دي او هیله لرو چې قرض اخستو کې به ترې کامیاب شو بلخو اپوزیشن ګوندونه غوښتنه کوي چې حکومت دې واضح کړي چې سعودي عرب ورته په کومو شرطونو قرض ورکړی دی نو په کار دا چې پر پارلمان کې بحث وکړې شي خو خبریال او اقتصادي چارو کارپو فدا محمد وای په استنبول کې د سعودي عرب په قونسلګرۍ کې د خبریال وجنې ورستو په سعودي عرب فشار زیات دی نو د یاد ملک کوشش دی چې اسلامي ملکونه لزان سره رايو زیکړي دی
واخې سعودي چې کم مستند سره مخ دی د دې په وجم پاکستان دې دائمدا دوا بل دا خبره ده چې نواز شریف سره د یمن په ایشو باندې سعودي عرب تعلقات نه خراب شي ځکه چې پاکستان دغه غوښتنه پوره نه کړې چې کم هغه غوښتل سو دا شو خبرې داسې چې هغه په وجه عمران خان ته ایڈوانټیج حاصل شو او جنرل قمر جاوید باجوا هم مختلف ملکونو دورې کړي دي او د خلکو تباور ورکړي چې پاکستان کې استحکام راغلی دی
د وزیر اعظم په حیث د عمران خان د سعودي عرب دا دویمه دوره ده نوموړی د ستمبر په اتلسمه هم په دوه ورځنۍ دوره یاد ملک ته تللی وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د هیواد د اقتصادي ستونزو هواري لپاره د سعودي عرب لپور او مرستې سره هیڅ شرط یا غوښتنه نه ده تړلې نوموړي د اکتوبر پر څلورویشتمه ویل د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف شرطونه منل اسان نه دي خو اپوزیشن ګوندونو ریاست د وزیر اعظم عمران خان پر سفر نیوکې کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې د سعودي پور په اړه د پارلمان ته سپیناوی وکړي د پاکستان د اقتصادي چارو پوهان د عمران خان هڅې څنګه ارزوي بوریوال کاکړی په اړه رپورت لري
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې سعودي عرب د 6.2 ارب ډالرو مرستې په بدل کې اور باندې هیڅ شرط نه دی لګولی خو د اپوزیشن ګوندونه د حکومت دا خبره نه مني او له سعودي عرب څخه د پیسو ترلاسه کولو ته هغه سینه ګوري لکه څنګه چې حکومت وایي. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي حکومتونه د داسې ګامونو تر اخیستلو وړاندې پارلمان ته معلومات وړاندې کوي، کوم چې د ده په وینا د تحریک انصاف حکومت ونه کړل. ده وویل همدا وجه ده چې د اپوزیشن ګوندونه په دې اړه نیوکې کوي. اکرام هوتی وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولس ته په وینا کې د سعودي عرب د مرستو خبره وکړه، خو له هغه سره تړلي مهم ټکي یې په ډاګه نه کړل. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستلو په بدل کې د یاد ادارې شرطونه آسان نه دي، خو دوی شایي بیا هم ورته مجبور سي. اکرام هوتی وایي که پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور اخلي، نو د هغه لپاره به وار له مخه په ملک کې دننه ځینې سختي پریکړې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د ملک اقتصاد له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی او دی د پر پښو درولو لپاره هڅې کوي. نوموړی روان اونۍ سعودي عرب ته تللی و او ورپسې به د نومبر پر دویمه نیټه په څلورو ځینې سفر چین ته ولاړ سي.
د بوریوال کاکړ په رپورټ کې مو د پاکستان د اقتصادي مشکلاتو او د اقتصاد د ژغورنې په اړه واورېدل. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو ته معلومه ده چې اسلام آباد له ریاضه د شپږ ارب ډالرو له پور سره سره د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF هم د قرض اخیستو په لټه کې دی. پاکستاني ډان ورځپاڼې ویلي دي چې د IMF شرطونه معلوم وي، خو د هغه هیواد حکومت لا تر اوسه نه ده روښانه کړي چې سعودي عرب ولې ورته دومره زیاتې پیسې ورکوي. بشیر ګواک د لیکنې مهمې برخې اوروي.
په داسې حال کې چې پاکستان د اقتصادي بحران سره مخ کېدی شي، سعودي عرب ورسره د شپږ ارب ډالرو د ورکړې لوزنامه لاسلیک کړې ده. په دې کې به درې ارب د روپۍ قدر سم ساتلو او درې ارب د هغو تیلو په ترڅ کې ورکوي چې سعودي عرب یې پر پاکستان په ارزانه بیه پلوري. پاکستان خوښه نه ارب ډالرو ته ضرورت لري. د خزانه وزیر اسد عمر ویلي چې د بهرنیو پورونو اندازه او د پاسه پی سود خطرناک حد ته په لوړېدو ده، نو ځکه ژر تر ژره نور پور ته اړ دي. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د مسلم لیگ نون تیر حکومت تورنۍ چې اقتصادي ستونزې ورته هغوی پرېښي دي، خو د مسلم لیگ نون چارواکي وایي حکومت د خپلو ناکامیو ذمواري پر نورو اچوي. د اقتصاد سم ساتلو لپاره د عمران خان حکومت د دوستو هیوادونو او پیسو نړیوال صندوق یا IMF څخه د قرض اخیستو پریکړه کړې ده. ډان ورځپاڼې لیکلي چې تر اوسه حکومت د دې تشریح نه ده کړی چې سعودي عرب ته د شپږ ارب ډالرو په بدل کې څه غواړي. وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 24 د شپې قام ته په وینا کې وویل چې حکومت یې تیار دی د یمن او سعودي په جګړه کې د درېمګړي کردار ادا کړي. خو ډان ورځپاڼې ویلي چې تېره حکومتونو هم ورته خبرې کړې وې چې خاص نتیجه یې نه درلوده. په ادارې کې ویل شوي چې سعودي عرب به خامخا د دومره ډېرو پیسو د ورکړې وروسته د ضرورت په وخت کې پر پاکستان غږ کوي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان کله په اپوزیشن کې وو، نو همیشه د شفافیت خبره کوله. هغه د نواز شریف پر حکومت له دې کبله نیوکې کولې چې له سعودي عرب څخه یې قرض اخیستی خو شرطونه یې نه دي واضح کړي. عمران خان اوس د همدغسې یو حالت سره مخ دی. په همدې حال کې حکومت له IMF یا پیسو نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو پریکړه همغسې ساتلې ده. د اقتصادي چارو بېلابېلو پوهانو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د دغې ادارې قرض ورکولو په شرطونو کې د ټیکسونو زیاتولو ترڅنګ د ګیس او بجلی نرخونه ډیرول شامل دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په ورستیو کې په بلوچستان کې د پولیسو هدفي وژنې زیات شوې دي. د دې لړۍ تازه پیښه پرون په کوټه کې شوې. تر دې مخکې هم داسې لسګونه پیښې شوې دي چې پکې پولیسان او د لیوي ځواک سرتیري ووژل شول او یا ژوبل شول. پوښتنه دا ده چې په صوبه کې پر پولیسو بریدونه ولې زیات شوي، آیا د هغوی مناسبه روزنه نه کیږي او که څنګه؟ بوریوال کاکړی یې را ځوابوي.
د پنځشنبه په سهار د محمد موسی په نامه د پولیس یو واسکر د کوټي په بروري تانه کې خپل کار ته روان وو چې وسلوالو پرې برید وکړ او وی وشه. د په بلوچستان او په ځنګړي توګه کوټه کې د پولیسو د هدفي وژنو تازه پیښه ده. دا په داسې حال کې ده چې په یاد صوبه کې د پولیسو او لیویزو د وژنو پیښې زیاتې سوې دي. د بلوچستان د پولیسو پخوانی مشر همایون جوګیزی وای هلته پولیس ځکه زیات وژل کیږي چې د ده په وینا د وسلوالو لپاره تر نورو اسان هدف دی.
اوس د ټرافیک والا به ټرافیک کنټرولي کې به کلاشنکوف شي د ځانه سره د ټرافیک والا کار دی چې ټرافیک کنټرول کړي چې نورمال پولیس دی هغه کرایم کنټرول کړي. نو زیات اټمپټ چې شوي د ټرافیک په ځوانانو باندې شوي دي. اوس ټرافیک پولیس ته بیا سکیورټي ورکړې ده. نور د نورمال چې انټي کرایم پولیس دی هغه د دې خیال کوي. نو ټرافیک پولیس ټرافیک کنټرول کړي شاوخوا هغه ورته درولي دي چې هغه بیا د ټرافیک پولیس باندې نظر ساتي چې خدای نه خواسته په دې باندې حمله نه وشي.
همایون جوګیزی وویل داسې نه ده چې ګواکې د بلوچستان پولیسو ته مناسبه روزنه نه ده ورکړل سوې، بلکې د ده په وینا اوس یې د پخوا پرتله ډېره ښه او عصري روزنه کېږي. ده وویل یو خو د پولیسو د استخباراتو تر اوسني حالت قوي کول پکار دي او بل پولیس هم باید د کار پر وخت او په عام تګ راتګ کې یو څه زیات پام وکړي. په بلوچستان کې هدفي وژنې کیږي، خو په عامه توګه په خیبر پښتونخوا کې په تیرو شاوخوا لسو کالو کې پر پولیسو زیات بریدونه سوي دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید هم وایي چې د ده په وینا ترهګر ځکه پولیس زیات په نښه کوي چې هغوی پر هر ځای ولاړ وي.
نو دا ډېر ایزی ټارګیټ، نو کله چې دا دهشتګرد ته میجر ټارګیټ بنل آئیږي نو بیا د لا انفورسمنټ ایجنسیز یا پولیس هغوی باندې اټیکونه کوي.
چې کله په خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو زیات بریدونه کېده نو په هغه وخت کې ملک نوید د پولیسو مشر و. نوموړي د خپلې تجربې په اړه وویل
موږ خو به دا انسټرکشن ورکولو چې په یو ځای نه ودرېږي سرو سرو کسانو ټریفک وړه یو ځای شي سړي شي نو تناو والي یو ځای کې ودرېږي سوري دا خو دا موږ باندې کولو چې پوسټونو باندې چې موږ وایي چې بین ځلو سره که وسته یو بیس بیس فوټ یو بل نظر یو چې ګټه کېږي نو چې ټولو ته نقصان نه رسي.
د پولیسو دې پخوانی مشران وویل د پولیسو محکمې ته باید تر دې هم زیات پام وسي او هغوی ته له اوسني وخت سره سم وسایل او روزنه ورکړل سي چې د داسې پیښو مخنیوی ممکن سي. په بلوچستان کې د امنیت ساتنې له پلوه سیمې په دوو برخو ویشل سوې دي. یوه ای ایریا نومیږي چې ښاري سیمې وي او پولیس یې امنیت ساتي، او بل بیا بی ایریا نومیږي چې لرې پرتې او کلیوالې سیمې دي. د دې سیمو د امنیت ساتل بیا د لیویزو ذمہواري ده.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د افغانستان اجرائیه رئیس ویلی د جنرال عبدالرازق دښمنان معلوم دي. عبدالله عبدالله پرون په کندهار کې د رازق کورنۍ ته ورغلی و او تر فاتحې وروسته ویل د افغانستان دښمنان د ورانکاریو له لارې د هیواد د وګړو یووالی زیانمنوي. جنرال عبدالرازق د اکتوبر پر 13 په کندهار کې تر یوې امنیتي غونډې وروسته د والی ساتونکي په ډزو کې ووژل شو. افغان حکومت وایي پر نوموړي حمله په پاکستان کې پلان شوی، خو اسلام آباد دا تور بې بنسټه بللی. طالبانو پر رازق د برید ذمواري منلې. صادق رښتینی معلومات راکوي.
د افغان حکومت اجرایي مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي پر جنرال عبدالرازق د برید لوري او د افغانستان دایمي دښمن معلومه او د هغوی نیت روښانه دی. ډاکټر عبدالله عبدالله چې د پنجشنبه په ورځ کندهار ته د جنرال عبدالرازق د کورنۍ سره د خواخوږۍ په موخه راغلي وو، د کندهار د قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل چې پر جنرال عبدالرازق حمله د افغانستان د دښمنانو لخوا سوي چې د برید ځای او د برید نیت هم ورته څرګند دی. ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې د کندهار حمله پر افغانستان څرګند تیری دی او د دې خونړۍ پیښې په اړه به جدي څېړنې وکړي. اجرایي مشر وویل چې د برید اصلي تنظیموونکي او دښمنان به هېڅکله هم له افغانانو څخه ورک نه سي.
تاسو دا داد ولرئ چې موږ چې حالت یو د دغه حادثې د څېړلو په حق ده، داسې سرسري کار نه کوي ځکه چې دا پر افغانستان باندې وتېری معلوم و چې د ده دښمنان څوک پتنځای چیرې او څه غواړي. ډېره مهمه مسله پکې دا د ځینې تفسیرې واورېده چې په دې کې د اصلي دښمن راڅخه ورک نه شي. بیا چې په کومه سلسله هغه دښمن راغلی ده او لاسرسی پیدا کړی ده هغه جلا خبر ده، هغه باید پیدا شي.
کندهار ته له اجرایي مشر سره په دې سفر کې راغلو چارواکو وویل چې پر جنرال عبدالرازق برید د پاکستان استخباراتي ادارې ترسره کړي. تر دې مخکې افغان ولسمشر هم ویلي و چې د کندهار د برید پلان په پاکستان کې طرح شوی، خو د پاکستان حکومت په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي. تیره پنجشنبه جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسن خیل د دغه ولایت د والي په دفتر کې په یوه وسلوال برید کې ووژل شوه. په دغه برید کې د کندهار د والي په شمول یو شمېر کسان ټپیان شول. د برید مسؤلیت د دولت وسلوال مخالفین منلی.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
جمهوریت خبرونه خو ورسته در خبرو. وس یو رپورت لرو تراغ ورسته لند خبرونه او بیا هارون باچا هنری کړي در خبرو. د خیبر پختونخوا اسمبلی په 2012 زیږیز کال کې د کم عمره مجرمانو د روسنځي یو مسوده منظوره کړې وه چې ورسره سم به د صوبې په بیلابیلو برخو کې د ماشومانو لپاره د زندانونو پر ځای روزنځایونه جوړېدل، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. دا چې ولې، رابعه اکرم خان یې را ځوابوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو لخوا د خیبر پختونخوا لپاره د یو پروګرام د ولسی انصاف او د سولې پروژې ویان امجد وای چې په جوینایل بورسل انسټیټیوشن اک لا تر اوسه عمل درآمد نه دی شوی، خو ماشومان د جرمونو نه بچ کول لپاره په کار ده چې حکومت د دغه اک تر لاندې بیلې ادارې جوړې کړي.
دوی یو انسټیټیوټ جوړ کړی و، خو هغه د بنو جیل دننه و او هغه همداسې پروت دی. د بورسل انسټیټیوټ تصور دا وي چې دا به د جیل نه لرې جوړول کېږي او ځانګړي ودانۍ به وي او د دې ځان له ډایرکټریټ هم کېدی شي او یا د پروبیشن دفتر لکه د جیلونو نه بهر هم ساتل کېدی شي. نفسیاتي درملنه کېږي او ذاتی او ټولنیز تربیت هم کېږي. که هغوی د نشو عادی وي نو د هغې هلته علاج کېږي او د دې په نتیجه کې هغوی د ټولنې یو ښه وګړي په حیث راوځي، په ځای د دې چې هغه جیل کې وي او مجرم په توګه راوځي.
د زیاته کړه بورسل انسټیټیوشن کم از کم په خبر بنو او هریپور کې جوړول پکار دي. خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تحفظ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره دوست فاونډیشن وایي چې د خیبر پختونخوا په مختلفو جیلونو کې د ماشومانو قیدیانو شمیر شاخوا 250 دی. د یادې ادارې یو غړي احساس الدین په وینا چې قانون جوړېدو پس دا اوس د صوبو سیمواري ده چې په دې عمل درآمد وکړي.
دا آئین مطابق اوس موږ ته پکار دی چې صوبایي سطح باندې موږ دې ماشومانو جوینایل په حساب باندې دې انسټیټیوشنو قائم کړو. پهنا خو دې باره کې اویرنس ډېر زیات پکار دی چې متعلقہ خلق چې کم دی باندې پوی دی هغه خلکو ته که جوډیشل کې دی، هغه پولیس کې دی، که پریزنس کې دی او که هغه نور ادارو کې دی، سیول سوسایټی کې دی، دا معلومات ورسوي چې دا دا ایکټ جے جے سی ایکټ څه خبرې کوي او د دې څه ډیمانډ دی او د دې
خود. خیبر پختونخوا د ماشومان د حقونو د تحفظ سرکاري کمیشن وای د بورسل انسټیټیوشن د جوړولو لپاره حکومت سره لا بجټ نشته. د یاد کمیشن مشر اجاز احمد خان په وینا د معاملې په پام کې ده. د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی فهیم احمد وای چې دې لړکی به د اسمبلی توجه راوړي.
څومره ایکس چې دې پرته دي کدا موږ لګیای په دې باندې کمیټیانې جوړو، په دې باندې ګروپس جوړو، په دې باندې باقی ډیسکشن کېږي، په دې باندې باقی دا بجټ الوکیشن باندې د دې خبرې کېږي چې دې لپاره ټیکسي څنګه مختص کړو، کوم دې مختص کړو، کوم دې باندې بکټ لګو، لکه لګیا دي کنه کار کوي.
د پېښور سوابه او د اسلام آباد پوهنتونو د یو اوسنی سیرنیز رپورټ تر مخه چې پاکستان کې یوازې درې بورسل انسټیټیوټ دي چې کراچۍ، بهاولپور او فیصل آباد کې دي او د بورسل انسټیټیوشن د نشوالي له وجې واړه کېدیان د نورو کېدیانو سره ساتل کېږي چې کم د ماشومانو په ذهنونو او ژوندونو بد اثر غورځوي.
د مشال تر څنګ اوسه
دا سحر لنه هو د مخام ترش پګو
د پیښور پر وخت د سهار له نهو تر ماښام شپږو بجو پورې زموږ خپرونې په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز او په ډبلیو 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 ټکی مشال راډیو ټکی کام اورېدای شئ. په پیښور کې دا د لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز د پاکستان حکومت په درغلیو کې د ککړو بهر میشتو پاکستانی وګړو پر ضد اقداماتو لپاره د احتساب قامی ادارې نائب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پریکړه کړې ده. دا خبره د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزیر فواد چودري بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه. پیپلز ګوند د نائب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پر پریکړې انتقاد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له امریکا او سیمه ییزو هیوادونو سره یې د افغانستان د شخړې سیاسي حل په اړه رابطو ته دوام ورکړی. د وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې ویل په پاکستان او سیمه کې د ترهګرۍ ختمولو لپاره د افغانستان سوله او ثبات اړین دي. په مومندو کې یو شمېر ملکانو او مشرانو د تانو جوړېدو او سیمې ته د مردان د پولیسو مشر محمد علي ګنډپور سفر ضد احتجاج کړی او تر پرون مازدیګره یې پېښور ته تلونکې لاره تړلې وه. د ملکانو احتجاج ته په وینا کې ویل د حکومت ضد نه دي خو د پولیس تانو پر وړاندې به مظاهرو ته دوام ورکوي. د افغانستان اجرائیه رئیس ویلي د کندهار پر امنیه قمندان جنرال عبدالرازق برید پر افغانستان تیری دی. عبدالله عبدالله پرون په کندهار کې د رازق له کورنۍ سره تر خواخوږۍ او فاتحې وروسته ویل د افغانستان دښمنان او پټنځایونه یې معلوم دي. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وایي په کندهار کې د ولسی جرګې سبانیو انتخاباتو لپاره تیاری بشپړې کړې دي. د کمیشن وایاند سید حفیظ الله هاشمی بیګام شار راډیو کې ویل د کندهار خلک به په سباندې یو سلواوی مرکزونو کې رای ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست مشر وایي د ننګرهار د روداتو په پیښه کې چې هر څوک مجرم وپیژندل شي پر ضد به یې له قانون سره سم چلند کوي. دا خبره محمد معصوم ستانکزي پرون مازدیګر په جلال آباد کې خبریالانو ته وکړه. د سه شنبې او چهارشنبې ترمنځ شپې مهال په روداتو ولسوالۍ کې په عملیاتو کې د یوه ماشوم په ګډون د څوارلسو ملکي وګړو د وژنې او د دوو ښځو د ژوبلېدو خبرونه خپاره شوي ول. او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن ژمنه کړې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په منځني ختیځ او نړۍ کې د ایران د ورانوونکي چلند په غبرګون هغه هیواد د سخت اقتصادي فشار لاندې وزبیښي. اوس هم وخت شوی د ونیزې خپرونې هارون باچا هنري ګړۍ. دغه خپرونه تاسو د زیارت یا پنځشنبې پر ورځ د پېښور له وخت سره سم پر څلورو بجو په ژوندۍ بڼه اوري چې پکې بیلابیل هنرمندان د خپلو پنځونو او ژوند په اړه باندې معلومات ورکوي. په پرونۍ خپرونه کې د سوابۍ خیستمیر استاد میلمو له هغه سره هارون باچا خبرې کړې دي او ځینې سندرې هم شته. راځي چې وایو.
د مشال رادیو هارون بچا هنري غړی خبرونه دا اوریدونکو هم زما هارون بچا سلامونه پکې ومني. د دې ونې د خبرونه ملممو د خیبر پختونخوا له سواباینه سندرغاړي او موسیقار استاد خیستمیر دی. نوموړي یو وګدمو د پښتو موسیقۍ ته خدمت کړی دی. شاګردان یې روزلی دی او لای هم خپل هنري فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. ستړي مشي ورته وایو د ټلیفون په لیکرا سره دی. خیستمیر استاد سلامونه او مننه چې موږ ته وخت راکړ.
وعلیکم السلام بچا صاحب ډیر مننه او زموږ له طرفه ټول مینوال ته زموږ له طرفه د مینې او خلوصنه د سلامونه ورته.
وعلیکم السلام. خی استاد جوړې صحت روغ دی؟
خیر دی خیر دی بیا ته بالکل شکر دی الحمدلله.
خا مون خوشاله چې را سره یو څومره وخت شو استاد چې سندره وای او د پښتو موسیقۍ په میدان کې کار کوي.
نو سبا زما د موسیقۍ سره د تعلق خبره به دومره وای ما.
اها
زما پلار نیکو د پنځره وابسته وو.
صحیح
پلار به زمونږ پلار نت غږو د ډیر وخت خبره ده او زه تقریبا د چوده پنځه سال عمر کې د پنځره وتی ما او ډومبه لکه زما تعلق دلکی سره و. دا بیا داسې پلار نت بیا داسې غږو او زما سل په پیدایش چوون دی. نو ستاسو حساب کوي چې پینتالیس چیالیس سال زما د پنځه کې شو.
او تاسو بیا استاد په خپل چې کله د موسیقي زده کړو ته کېناسته نو ظاهره د پکور کې د خپل مشرانو بم زده کړی وینو څه شی مولم تبلا یا ډولکې دغه ته زده کړی ته کېناسته کې سندره ویلو ته یا باجی زده کولو ته هارمونیم ته
نه دی په لغه زما پلار با کلارنت لګاو نو هغه ما ته دا کوم بل زده کړی ما درته ډولکې را کړی و ډولکې به ما غوښته ډیر وخت پورې چې ډیر وخت په کې شو بیا ما د تبلې لپاره شکر ورک استادانو دا او بیا می تبلا یاد کړل تقریبا 20-25 سال ما تبلا غوډولې وسیله او دا غینه باید جی هارمونیم اسه کوس دا سات کې لکه چې یار یو ساز کم یو ساز نو وسه کوي باندې څه لګ ډیر دا کو لکه زما دی وخت کې یو تی هارمونیم باید غو ما او غانا کوم وسر شي
ها نو دا هارمونیم او دا غانا کول سندره ویل دام د دېم بیا څومره وخت شو مونږ خو ته په سندره ویل او لیدلې او ریدلې نو دا دغه باید ډیر کا ډیر وخت کې ډیر کولو نکې کې سندره وای او باجغه غوي
جی جی بالکل ډیر وخت ډیر وخت نه تقریبا 20 سال نه زیات کې چې زه هارمونیم غو ما او غانا کوم وسر په خو باندې کې څه ته دا دورو دا کې څه کې مې څه ټیپ والا دا بڑا کې دی نو پاغي کې تقریبا 135 کې څه دا د ما موسیقي کړی دا د بجې سټوډیو ریکارډینګ وو هغه په کې څه کې دا ټیپ دا کې څه دی د یوې ګنټې یا ډېر ګنټې کې څه لو نو هغه به موږ ریکارډ کول لاغې تړون به لکه ما ټول په خپل ته په دې کې لکه د خو خو سنگرانو لکه لغه ما کړی شي لا او اوس خو هغه شی نشته اوس خو دا سټوډیو ګان رالی او د شپږمنټه دا نه او الکتریک وان ته دور دی دا کمپیوټر دی دا باندې کې دا سټوډیو دا چې موږ لا ریکارډینګ کوو ښه
نو بس په دا ټولو تاسو ډیر کار کړی دی او بلا تجربه لري استاد تاسو سره خبرې کوو خو په منځ منځ کې به د خبرونې ځنې تاسو غوولې نغمه او تاسو سندري مهم را غونډې کړې دي نو هغه هم که تاسو اجازه وي اوریدونکو ته باورو چې د تنگ نشي په خبرو باندې کنه زما او تاسو
بالکل جی بالکل
بالکل همدا په انټرنیټ یو تاسو داسې سازینه نغمه وختي کتلې و به مې راوغسته او د خبرونې ته مې را جوړ کړل فکر کوم تاسو دوبه ته تللی یلته یو هم د صوابۍ او رباب غغون کې د غسر ناسي په ډیر کې نورمال ګری هم دی او تاسو دا نغمه غولې ورنه دا به اوریدونکو ته هم تاسو ویل چې پلار مو ساز غولې دی به تاسو هم او تاسو د کورنۍ نورو غړو او نور خلکو به هم غولې دغه شان په صوبای کې په سیمه کې نور داسې تاسو د وخت تاسو د یادو غو نومیالي هنرمندان سندرغاړي ساز غون کې څوک پاتې شوی دی تاسو مونږ ته اوس یو څه کسان په کړه ته په ګوته کې یو دغه په اړه یو مختصر معلومات هم راکړي
جی زه چې کله صوبای کې مونږ ځان شو نو هغه وخت یو څو فنکارانو دلته کې وغې با ډیر مشهور شه به یو خورشید ماما بوتا منگوی دا دی پنکیرو یو دی تبلی والا دا دی شاہ منصور و گلزلیر رمیو پا دی زیدہ کی یو رباتیو ازم گل استاز نیدو منگ با سیبا آغا رباب دا فارا راستو دا غتیم تی دا چند پنکاران دلتا که اس خو دیر سی دی او دیر اکر اکی دی شکری دا صحاب ہے که لکا دیر پنکاران دی دا ساتھ ما سر او شاگرد ناس که زکری دا رازی دا دیر تانکوائی نا مخصن دومی دی او خپل شای وکیل دی تاسو بیا دې سره خبرې کوم هغه
او تاسو به چې استاد دغه مجلسونه کول دا د ولاړې مجلسونه به وکنه باجی او تبلی به هم در سره ژوندې وي او سندرې به هم ویلې تبلی به هم غږولې باجی به هم غږولې او ګرځېدی به په حجره کې به په هغه میدان کې به په ولاړه د هنر کوونو هغې راته لږه کیسه وکړي چې دغه دغه مجلس په څنګه وو څنګه به شروع کېدو څنګه به تاسو بیا مخته وړو او اوس ګنې دغه د ولاړې دا مجلسونه ختم شوي دي
سازونه پټې به زمونږ اوږدې دکانه او مونږ به دا سازونه غاړې ته واچول نو چې ګډ ډارې چې مونږ به هغه د دې سازونو پټې به زمونږ دی اوږه کې غار کې شوی وي لکه څنګه چې سازونه مونږ به په ولاړې ډېره زمانه اوسوه چې لکه مونږ د ولاړې لیل نه دی کړی اوس ښه مزدار دره وغواړېږي یا سټیج جوړ شي هغه په عزت وتکینه او د ناستې سازونه دي نو لکه مزه هم پکې راځي
استاد داسې کوو چې ستاسو په غږ مې یو تاسو فکر کوم یو شخصي ټي وي سره په پروګرام کې هم یو پخوانی یو زړه سندره ویلې ده نو دا به اورو ستاسو په غږ باندې او بیا به نورې خبرې وکړو
ما درته مخ کې پرسته د مینې جامې خو جانان تا د ټګې دانې خو ما درته مخ کې پرسته د مینې جامې خو جانان تا د ټګې دانې خو جانان تا د ټګې دانې دا مناسب نو جانانا تا خو په جنا کم استمانا ایک بار می پاس دلتانا مستا د پار پخپل سر سمرانا کانی خو جانان تا د تکه دا ما د تمخ کی پرستا د مین جان خو جانان تا د تکه دا جانان تا د تکه دا تایس کتنی ندی ماتا ما سرکڑی داتا دیاتا ہر سے دیو گرزول شاتا ماستا دپارا پخپل سر سمرانا کانی خو جانانا تا دتا
تاسو استاد ویل چې تاسو سره کوم شاګرد ناشته وکیل صاحب هم دین او تاسو وګواړي خو قصره هم زه خبر وکم که فون ورته ورکړي
جی جی بالکل استاد ناشته محسن خان نومې ده تان کوي ده او وکیل نه خبرې وکړه او پیښه
ها ها
السلام علیکم سر
سلامونه محسن خان څنګه جوړې په خیره
مننه کوم زموږ لخوا د ربینا ادب احترامات
اباد اوسې خوشاله اوسې نو تاسو د استاد نه څه شي زده کوي سندره زده کوي کوم ساز غږول زده کوي څه کوي دغلطه
سر جی کوشش کو مدح سکوم چې د استاد نه د سندرې د غزل د یادولو دا هنر ترلاسه کړم
څومره وخت مو شو چې استاد ته زی راځي او د سره کینې څومره وخت مو شو د استادای شاګردې
زما خو به تقریبا پنځه شپږ کال کېږي زموږ دا کلاس شروع دی او په خپل فارغ ټایم کې باقاعده راځم د استاد محترم سره د موسیقي کوم دغه دې زده کړم استاد په هغه باندې پوهه کوي او موږ بیا خپل ریسل لپاره خپل ټایم مینج کوو
حاضر ډیره مننه محسن خان بس تاسو بریالي توپ غواړو خوشاله اوسئ کامیاب اوسئ مننه چې موږ سره خبرې وکړې
کور مو ودان
جی استاد سره خبرې وکړو جی ښه خسته استاد تاسو په اجازه تاسو یو بل تاسو به خای شاګرد هم پاتې شوی تاسو سره نږدې پاتې شوی د غم زمونږ د ثوابه معنی رای نومیاله سندرغاړه دی هنرمند دی ګوهرجان نومیږي او هغه چون ستاسو د ژوند او ستاسو د هنر د کیسونه ډیر خبر دی نو هغه ته ما هغه نه هم دا هیله کړو چې په دې خبرونه کې براشي موږ سره بسو خبرو کې ګورجان را سره ټلیفون په لیکه دی سلامونه ګورجان ستل مشي
خوار مشي وای چا جی خیر اوسئ
څنګه جوړې موږ خو ګوره استاد خیست امیر استاد د زما استاد دی زمونږ مشر دی محترم دی غم را غوخته دی او سره خبرې کوو دغه په ژوند او هنر باندې نو تا هم چون استاد لنزدین علی دلې کتل دی وسره ناس پاس پاتې شوی نو د څومره خدمات دي دغه ته په صوابای کې چې ګوري په دغه سیمه کې پښتو موسیقي په برخه کې د کړي کار ته چې ګوري نو څه به وایم ته
د خستمیر استاد په حواله خو بس دا وایم چې ډیر اجست طبیعت سره ډیر ډیر قابل انسان دی که د تبلی په حواله خبر وشي نو د تبلی هم خو استاد دی او نور کمپوزیشن ډیر زبردست دی بل خود نه چې چاته کوي نو داسې طریقه وانه کوي چې ما ته خپل یو دا خول نه په خندا شو ما ته وی چې راځه ته په خبر ته لږ شاده ته اوغه غوال تن چې تبله مار تا سره دا اوغه گی نو بیا ما ته وایا
چیلنج هم ور کوي خلکو ته
او جی خط تکړه ده کنه بلکې کور کې جوړول کین ما ته وی ته په خبر کې اوغه غوانو ډیر قابل سړی ری ډیر نایس پندرې بچا جی
تاسو سره سمره ناست پاتې شې وی سمره نږدې مجلسونه مکړې دي او ځای موسیقي مکړې دي په کلی کور کې
زما خور سره ډیره زیاته ناسته شوې ده تقریبا لس پنځه لس کاله مې ورسره یو ځای ناسته کړې ده او ډېر ښه سندرغاړي د ده د لاسو تیري لکه زه د لاسه راغلی ما دا ډاکټر اکرام راغلی دی راشد راغلی دی داسې شاه جهان شو دا کفایت چا دي دا ټول یو کټګوري کې راځي لکه ټول د لاسو ته خلک دي
نو دا کوم خلک چې د لاسو وتی دي غیبی شاته زی بیرته تاسو کوي د استاد چې د په حال دي څنګه دي سب خدمت کوي وخت وخت خبر اخلي کنه
یاره دا اغي خو را تخ پته نشته وا چې بچاجي چې تاسو کوي او کنه خو زه خپل ځان ور سره خیم زه لکه دغه تاسو کوم به کړی چې لار شم ملاوي دول زما او چې سین لاس پنه مورته ولاړ
ډیر زیات مننه ته تر وخت ویل چې ناروغه هم نه زبد ډیر نه تنګوم ته خپل رامو کې خو بیا هم ډیر مننه خوشاله اوسي
مننه
خوشاله او نو که ستمیر استاد تاسو دا شاګردان خو تاسو نه ډیر خوشاله دي نو ها دا خو خبره ده او تاسو دغلته ما اوریدلی چې دغه جوړوي د سازونه ک چا مات ګډ شي تبله خراب شي یا هارمونیم مرمت کولی نو دغه کارونه هم تاسو کوي کنه
او جی بالکل ریپیرینګ کوي سره رباب تبله باجا چې یو خلاص یې سره کا مهنت مزدوري باجا
او تاسو به په خپل شاګردای کې څوک اخلي څوک قبلوي دا سې کسان چې غي او څر لګ ډیر موسیقي باندې پويږي کنه بالکل یو نه جان کس کې درشي نو غم تاسو وتغاړک دی یو شاګردای کې قبلوي
واچا سې زما د دومره هوا ما څه دا سې راز دې چې دا درې کسان مې راځي څو کوئی مونږ را باپ زته او څو کوئی مونږ باجز زته او یو څو کوئی مونږ تبلز زته خو زما سې به اول یو تاسو ته زه زما یاره تعلیم افته او کنه جاتي
ها
انو نن سبا دا څنګه څه دي کړې چې لیکل او په هغه باندې موږ وتا دا غو کنه په اسانه لیکيږي او چې جکی نو زه صاحب بابا تاسو وته په وسه غاړه نه کړم
او تاسو چې بیا کوم خلک په ځان سره په شاګردای کې اخلي قبلوي نو بیا سي تاسو ته شکر در کوي یو رسم دی غوي ک څنګه سي صاحب
نو شکر خو بچا سه به یار سړی یو وخت خبرې کنه
هه
ولکه زما دا خیال نه دی ګنې یاره دایې مال سره کی یا دې مال سره کی البته دوه رئیس سیبا زمنګ په دې اډه کې ډیرې کنه
او
زمنګ د کرایي ځایني کرایي ورکو یا بل راځي یا څه لږ راځي یا ملمن ملمن راشي دې څه وي یا دا څه کنه په خپل خلوص په خپل مين ته څه کوي راځه راغلا انو هغه یې چې ما ته ته بچا سي و تر اوسه دا نه ویلې دې کنه دا څه یې لکه یو خبره مې نه وي
خدا نو بس اوس په بل غزل وارو کې تاسو خوخی استاد دا زما هم دا سړی ډیر خوخته دا ډیر خولي غزلونه ویلې دي فدا حسین نومي تاسو به هم زهره دا اوریدلې وي نو دد دد یو غزل به ورو په شریکا او به بنور خبرې وکړو
د خفغان سرا کل شم بوت ته چانا مرته مشټو د خفغان سرا کل شم بوت ته چانا کشم پر دل کے شو خیال دفر کلا اوب بنم خطا خال دفر من کشم پر دل کے شو خیال دفر
کل او بوینم خطا خال تکری رنگ هم رنگ شو زما د زعفران سرا رنگ هم رنگ شو زما د زعفران سرا کل شم باوا سوت جامان سرا مل تیر شدو د خفدان سرا کل شم باوا سوت جامان سرا مل تیر شدو نصیب دی زما شوگیری شوگیری دم مجنون گوند تل کو نارے سنارے بنصیب دی زما شوگیری شوگیری درگسری شدما درگریان سرا درگسری شدما درگریان سرا کلشم باواتر تجانان سرا عمر تیر مشکون دخدان سرا کلشم باواتر تجانان سرا
نو استاد سنگ د فدا حسین غزل مو واردو خوښ مو شو کنه؟
بالکل بالکل جی فدا حسین غزل مرګره او ډیر خوښ سره فدا
تاسو سره نږدې نه لیدلیو کتلیو؟
جی جی بالکل من سره ډیر وخت ته سره چای کې عمر ډیر وخت ما سره پاتې شوی دی. ها
ها ها او تاسو شعر بیا لولي؟ تاسو خو لیک لوستم کولای شئ استاد. نو شعر کتاب میتاب لري د پښتو شاعرۍ او بیا په صوابۍ کې او منیرا کې خو ډیر خولي او خيسته شاعران هم دي، ادبي ټولنه هم لري د قام قلم په نوم باندې. نو شاعران ملګری تاسو خواته راځي یا تاسو غي ته ځي سره ناستې پاستې کوي؟
جی راځي من سره ناستې پاستې شی بدل تکي قام قلم دا غزي لا تفرن شی بدل تا زمنګ یو استودیو جوړ شوی دا دا ریکارډینګ سټوډیوز الحمدلله سوابه کوم جوړ شوی دا.
ښه شابه دا چا جوړ کړی دی استاد؟ دغه دغه راته لګ معلومات راکړي.
زما جی یو ملګری دی اختیار خان نوم دی کرم خیل دی.
ښه
هغه جوړ کړی دا او ډیر ښه سټوډیو جوړ کړی دا او ډیر ښه مشینانی ولا راوړي دي. پرون دا غي کتاب ان دی سټوډیو سره زه بداو ما چې زمونږ له سوابه خلک له دې خلک جوړ از پورا د شپ خلک بدا په خور طریقار نه لته سیوا. او څه کوم دې نه دایته مساله سره او ډیر خري ځل دي.
ها او دا د اوس مهال پښتو موسیقي ته چې ګورو استاد دا کوم خوات روانه دي کې خدا ماشيني مشيان به ډیر شو کنه د کیبورډونه او د بجلی سازونه دا په ډیر کارول کیږي. نو دا تاسو ته څنګه ګوري دا ښه کار دی کنه؟ دا پښتو موسیقي به خطر افتلال شي کنه خراب به شي دا به سوشي؟
صحیح به دا تاسو خرابېدو طرف ته نه راغلي په مخ کې روانه ده. زما په خیال زه یم کنه چې د تبلي او واسه کې نه کنه خو ما باندې څه باندې لګي تابلا پکې نی او هغه تاسو سپاتا چې دا هغه کې هغه سره خپل هغه ټیمپو غاني دا نو له پرېد نو نه یو سره نو موږ دا د درې ریکارډ انګلې کې وکړو او دا کوم غلې میوزیک سره چې کوم نه او ربا باجا یا تابلا دې سره موږ نو هغه لکواګل لګي لږ مزیدار لګي.
ها اوس په بل موضوع تر شو استاد دا د صوبې د حکومت چې دی دوی څو وخت مخکې دا هنرمندانو سره د مرستو او د مالی مرستو یو پروګرام پیل کړی دی. هغه ته د میاشتې 1200 روپۍ ورکړي. نو تاسو په دغه هنرمندانو کې یې دغه مرستې اخلي کنه؟ تاسو خبرې دغه پروګرام نه
سوابه سه به زمونږ تقریبا ما په خپل لاس باندې لا فارمونه جمع کړو. اوړ مې ولې سره الته سه.
ها
نو په هغه کې د هغه کسانو شوې کنه چې دوه کاله یا درې کاله اوسې دي پان تر اوسې دي یا په عمر باندې هم کم دي او کم چې حقدار ده دې صحیح کنه سیبا نو زما په خیال ډېر کم حقدار ته دغه شی لکه زما ته خپله نه دی چې زمونږ داسې شاګردان دي پکې چې هغه شوي دي سیبا نو اوس ما زور اورېدلي چې دغه شی یو میاشت یا دوه میاشتې ورکړي دي اوس یې بند کړي دي دغه سلسله بند شوي ده کنه
او ځینې خلک بیا داسې هم وایي استاد چې حکومت کې په ضلعو کې په ضلعي کچ باندې داسې د هنر د زده کړې واړه واړه مرکزونه اکیډمیانې جوړې کړي تاسو خو دغلته خپل دفتر لرئ شاګردان هم لرئ خو که دغه ته حکومتي دغه کار ته حکومتي سرپرستي ملاو شي نو دا به ګڼې نور هم ښه شي په دې اړه به تاسو وایي
بالکل صحیح ودا خبره دی دا ډیر مخکې مونږ سپیشل شپ سره دا خبره کړې و نو بیا به کې غوي چې بس تاسو زه خو خې او واځي مبازي د لار سره مونږ کوو کنه دا به کوو هغه یار څه باندې لیمې خو لکه تر اوسه پورې دې نه کاروای نه شوم
نو دا خو د حکومت خبرې شو استاد تاسو بیا د ولس نه تاسو چې نغې ته ډیره موده خدمت وکړو موسیقي متوغغوله سندرې متوغغوله دا غي د خوخی بندوبست مو کړی د ټول عمر نو د ولس نه بیا څومره تاسو خوشاله خلکو بیا تاسو هغه شنګ چې لازم و هغه شنګ قدر او تاسو ته درانه کتلې وی کنه
نو بچا کې زموږ خو الحمدلله ز یو ډیر لاندې سړې ما زو ما کنه
هنرمن سړې غټ سړې خپل سړې استاد تاسو خبرې کوم کوه
سیبا دا څه خخ خلک راځي دلته دا زمونږ سلام او زمونږ لغه کې مونږ سره دلته کې ناست یو الو لکه الحمدلله مونږ د خپل لستا د خپل قوم لا ډیر ډیر خوشاله یم دا په هر ځای کې زمونږ کې کومه نه پوره راکړه کړې شي
ها زه استاد بس ډیر زیاته مننه تاسو مونږ ته وخت راک او د خپل ژوند او د هنر په اړه مونږ سره خبرې وکړې زلمی غواړي چې نور هم خبرې وکړې شو خو دا وخت بس په ختمېدو د خبرونه نو لته سو بیا هم ډیر زیاته مننه کوو تاسو ته خوش ژوند غواړو او خوشاله اوسئ آباد اوسئ آباد سیدا اوریدونکو استاد خیسته میرو د سوابای کې ډیر نومیالی سندرغاړی دی موسیقار دی او سمل تکي هنري کارونه کوي او اکیډمی لري شاګردان روزي نو دمو د نننې خبرونه ملمو په خبرونه کې تاسو اوریدل چې د ګوهرجان په نوم یو سندرغاړی چې غم د سوابای معنی راي دی د استاد شاګرد دی د سړی نږدې پاتې شوی دی غراغلی وغه پکې خپل خبرې وکړي نو د خبرونه په پای کې هم د ګوهرجان دا سندر تاسو ووري او ما هارون بچا ته اجازه تر کړی د خپل پامه
پیغلی حیا داری هر زل می دګد ننګ پیغلی حیا داری هر زل می دګد ننګ دادا ساوې سوې د خاورې رنگ دادا ساوې سوې د خاورې رنگ 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 کله تریپتی خدې مغل د کوف رنگ کله تریپتی خدې مغل
لري ننګ لري عظمت لري خلو کی وحدت لري زړونو کی عزت لري لري غیرت لري ننګ لري عظمت لري خلو کی وحدت لري او زړونو کی عزت لري زار پخپل خاور کا بادشاہ د کملنګ دے زار پخپل خاور کا بادشاہ د کملنګ دے او دادا سوار